السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی. په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو، او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې په اشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي. د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، روزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورټي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوس مهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیز ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي. حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي. ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دې سازمان دوهم جګپوړی چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې کابل ته ځي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین ګریفتس بیګا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی ګریفتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوي په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له ګریفتس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښیي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړه ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یوه سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موردل چې په تیره یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګه کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال پاندېښنه کې دی، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشري وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا نړیوالو په ځانګړې توګه دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې یوازینی لامل د دغه سفرونو دغه دی تر څو پورې اوسني واکمنان هغه قانې کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره روښانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې اوس د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی هغه خپل دفتری چوکاټ یا غاغه کې لري، دغه له مخې دا سفرونه کوي تر څو پورې اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې ځینو غوښتنو ته غاړه کېږدي او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو حده
بله
پر ایستل کومک وکړي.
او همدرد څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولی سي د طالبانو ځینې تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې چې کوم پلاوی و د امینې په مشرۍ باندې چې کندهار ته تللی و، حتی د کندهار والی هم د هغې سره نه و کتلی. د کندهار د والی معاون د دغه پلاوی سره کتلی و. نو یو سخت دریځي د دوی په دغه دریځ کې شتون لري، که څه هم په کابل کې ځینې د کابینې ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د اوسنیو واکمنانو باغه به کوښښ کوي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه غوښنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په اوسنی نظام کې، هغه تر ډیره حده پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه ښیي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پر مسته کولو سره به زه فکر نه کوم چې د دوی په فکر کې څه تغیر راشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کوم، همدرد صاحب، که دغسې ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسؤلیت غواړي رفع کړي، پرلپسې افغانستان ته سفرونه وکړي، اما طالب چارواکي یا ستاسو په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل ته لیوالتیا نه ښیي یا له نړیوالو سره راشي درشي ته لیوالتیا نه ښیي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره یې پایله په اوږد مهال کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی خلک. فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دوه کلونو کې ورپېښ دوی کولی شولی چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره د دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. علاوه چې دوی مقابله ونه کړله، بلکې هیواد او ټولنه نوره منځوا ته بوتلله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخته نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په دیدری سلویختو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه برخلیک سره مخ کیږي.
ډیره مننه. کورم ودان په کاناډا کې میشت افغان شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساعته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په منع کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر نجونې وایي چې ناهیلیو یې پر ژوند سیوری غوړولې دی. د یولسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي، او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
در اتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لمل گرو ملتون نور اروان دو بنستون وغو خو لبا دمار غدوی هیچ اقدام و نکرد. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسو نفر وار کردی او دوی تراتون که جور کردی او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، چې دې پرېکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پرېکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان نجونو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږ شي او ودې غواړي چې افغان جونې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 20 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځ وړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې د طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایرا می خواهیم که باید
لنریوال تولنی غواړو کومه مذاکره چی په پام کې نیولې د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولې مو د انجونو خوانسي تړلې، ولې له کارکولو منه کړی، ځکه انجونی خو مخکې هم په خوانسیو کې په حجاب وي او که دوی غواړي خوانسي پرانیزي و دی وایي چې یونیفورم یې څه ډول دی.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې، یعنې له 1990 تر 2001 کاله پورې، هیڅ وینجلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس 0 ته رسېدلې، په تیرو 20 کلونو کې کابو 20% زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 15,000 څخه 100,000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوي له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي، خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیایي برخو کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بسپنه غوښتې. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 د کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن سوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس له قوله راغلي چې نوموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بېساري ډول مقابله ورسره وسي. هغه زیاتوي چې نړیوال نسي کولی له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی ګبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 450 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یولس یې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورډ په کچا اقدام غواړي. په اوکران کې د WHO استازي یارنو هابی چت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکران کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نښه شوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکران کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولی. هبه چې تو ویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشتوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 کال پرتله نږدې 15% زیاتوالی شي. پاین هلکی د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې کموږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو، نو باید د اړتیا وړ ځانګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د جلی ساتل مشکله ده وره کبلم نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو یا بعد هغه پسله واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول کوښنیوالي ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه. یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه د مشکله ده وره کبله نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیرا شو اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دې دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. کنه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه دی و د سره غنور هیل چور پر تړل وی غم لمین زلاړي.
د کابل پوهنتون دروا پوهنی څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وای هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لاړی ورو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
کچیرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره داره چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو تا ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي، د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوی او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنې ډېر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحلې کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي وسیگی او احساساتی تصامیم وسیگی په آشکارا ډول مګویل شي چې دغه عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیگی. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیگی دغه اکثره تصمیمونه احساساتی او احساساتی هغه تصامیم وسیگی چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا احساساتي تصمیم دا
او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زو پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تو ربی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او روسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشټون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې دغه سره همزاجه یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغه باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولای شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود او شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګې د پای شېبې دي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غرس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسی ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلا سویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي
موضوع د حیواناتو عالم د حیواناتو عالم کینګډم انیملز د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي حجروي دیوال نه لري حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې په پښو حرکت کوي مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک خبرګون وشي د حیواناتو خواړه مختلف دي ځینې حیوانات له وښو ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري
ګرانو زده کوونکو د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت خوراک ژوند او وده کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو دا برخه د انسان د وینې دوران دی د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی خون کې د موضوع بشپړ حال بیانوي
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه د وینې اجزاوې د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو راځو وینې ته وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5 نیم لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخته او به مالګ انتیبادیان ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده مایع برخه چې پلازما ده د ویني 55% فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما یي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل دې پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 45% چې پاته سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کیدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټورو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري، هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو، هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګوري. ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي تاسو ته نسور کولای. دې اکست تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رامبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دي راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري. او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دی چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خپل شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې ښوونځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمن کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دا دی خون کې آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له دولسم ټولګي څخه د پورته صنفونو نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده. مخکې تر دې چې د خون کې آزیتا د ښوونیز کورس په هکله معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبروو چې زده کړې نه دي کړي. ماګل لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی، ډیره سخته به ورته تمامېده.
زمونږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خطونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېده، نو مونږ به ویل چې کاشکې خو دې مونږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي، د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي. بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیارېږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي صنف څخه یې د ډاکټرۍ هیله په زړه کې وه.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم. کله چې لاړم ښوونځي، دمونږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې دمونږ ډېره ښوونځي ولې بسته شوې ده. زه ډېره بیماره شوم، سخته روی مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کور جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم، ځان مې شامل کړې پکې درس مې ویلو. اوس د استاد عزیتانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. مونږ ته یې بېرته ویل دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما غوښتنه دا د امارت اسلامانه چې دمونږ هېواد جوړه شي، مونږ سخته نیاز لرو. مانور چې ډیر نه خوښتل مچ زه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم د تاریخ نه.
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شوه، یو شمیر میرمنې په دې هڅه کې شوې چې له یوې لارې نه له یوې لارې څخه افغان نجونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښوونکې آزیتا نژان چې د خپلې خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی له همداسې ښځو څخه ده. دا چې ښوونکې آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او نجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه را بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشتی که گیچ موږ دغه ښوونیز مرکز د غنجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستلو سره سم چې موږ له څو نور نجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر نجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونه ل لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي، د افغانستان بې وسو نجونو ته درس ورکړي تر څو موږ نجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا په شش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو نجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي.
کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیل برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید دې له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارند انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یواز ځان انجونو ته د درس زمینه برابره کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي.
مرسی کومکا باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمېر زیاتېږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاران شبنم سالیه د انجونو د زده کړې د ارزښت په هکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي، نو نجونې زده کړې ته پرېږدئ.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنډا او دا انګرنې ټولې یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دا دي دغه بې سوادي له هغه ذهن نه تر سینه په سینه دا تفکر راغلی دی، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې د ماسې ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړي. هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتر خپل کورنۍ کې دي، د دې باید چې د تاوتر خپل حسد تراکم.
Shine.